مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافی څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موینی پوهنیار سیدی مژگان مصطفوی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهره رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانیستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو موینې د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده یې کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب الله رفیع د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په 438 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفیع هغه لیکنې چاپ سوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مسي
خیر اوسې. تاسو ستړي مشي.
د نوی کتاب د چاپ مبارکی هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي. یو څه د دې کتاب په حیثه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یې او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یو وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دې خوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم اوښکې څڅولې او لیکلي مې دي. بالاخره په 2 کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا 2 کسه پکې راغلي دي.
په دې یو تصادف ته نه استاد،
تصادف دي. په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومند، استاد محمد گل نوری او داسه. او زما دوستان هم پکی دی چه آقا ما ورسر زیاد راشه درشه درلو ده پا کابل که بیا چه پیخور که وم آقا تا دیوش میر کسانو سر مثلا پدی که عبدالاحد وحید زما یو دوستی دی غزنی و آقا پکی دی، خیبر اپریدای دی خیبر و آقا پکی دی، عبدالکافی عدیب دی پیخور دی شاوخوا و آقا پکی دی، هم داسی نور پکی دی.
استاد دی که با ممکن داسی کسانمی چه یا اثار نی چاپ سوی او یا دوگو پیسا که ایت معلومات نی؟
تقریبا داسی کسانم پکیشته دی. او مهم تکه پکی دادی چه پدی که دی لاری پختونخوا، یعنی دی خیبر پختونخوا طول و مضافات و دا شاعران و ادیبان و لیکوالان هم پکی دی، دی افغانستان هم پکی دی، او دی سوائلی پختونخوا دی کوټ هم پکی دی. یعنی دا دی طول و پختنو لیکوالو یو مجموعی تذکره دا هغه چه ما ورسره پیجندل. نپده اساس دی دوی آغا دی جبه تا خدمت پولا نلیدی، او ما په همدې اساس دی دوی سره روابط درلودل او دی دوی یاد میکړه.
دی کتاب کې استاد دوی معرفي سوي دي که صرف ستاسو یو خاطره ده چې لیکلې مو ده دوی په ایسه؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم، ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک لیکلی شي. مونتا په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت چې کېدلی په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې، د دوی د ژوند کارونه، د دوی ادبي هڅې، له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کلولو انزور یعنی تقریبا داسی یو خاکایی شکل لري، خاکا یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي، او په تذکره کې یوازې سنی راځي او کالونه راځي، نه په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی، او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې و هغه لیکلي، نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه و ادبی ژبه ده.
استاد د شاعرانو هم عجیب ژوند دی، په دې کې به ډېر جالبه کسان می چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی او ستاسو خاطرې ورسره کېدی سي د هغو م یوه برخه راته ولولئ، او بله کومه چې ستاسو خوښه یي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوه سي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولول،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دې چې خوښه وه تهغو ځای به ولولو. د دې عنوان د حمزه بابا د غزل بابا له ادبي سفر نه ابدی سفر. ژوند په بها بیا راستنیدی نشي، زړونه ورکیدی شي، خرڅیدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپیره او ځیګر غونه پاسته او ریشمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمانګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستې، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روښانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې یې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې یې لا درې کلونه نه وو پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تختې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه، دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت ځیری استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرې نه جوړ شوی حمزه تاو را تاو و گزار شو، او لدی سره لخوندی نظر تور شو، خو لزدکلی نه مور نشو، ده خپل لزدکره او مطالعه جاری وسط. دی تفکر جورو دی تخیل ورو تی سفرو نه پیل کرد. دی حمزه بابا ادبی سفر لهمدی زای شروع شو. دی ده دی هنر خکلی نازک و تنکی بودی دیر جر گلونه وکرد. خکلی گلونه، دی شیر و غزل گلونه، خود دی گلون و رنگونه پردیو. کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو، نو لکه څنګه یې چې ګلونه خپل وو همداسې یې رنګونه هم خپل شول، او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یو نوي او تاند بوټي په توګه ګورې څانګې او رنګینې څانګې خورې کړي، او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول. حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوري رانښلولی و، څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نور روحانی شاعرانو سنبال کړی و، درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک په سوللی او د فن او مضمون په ښکلاو سینګار کړی و معیاري کړی و، درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی و، دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکړ شفاف کړی و ځلولی و، او بیا له یو نیم سل کلونو راهیسی مړ شوی او هیر شوی. حمزه بابا دا مړ شوی غزل یو ځل بیا را ژوندی کړ. په دې مړه کالبوت کې نوی سا پوکړه او پښتو غزلی په نوي روح او د وخت له غوښتنو سره سم را پیل کړ. پښتو غزلی پښتون کړ. پښتو غزل ته خپل د وینو سره ورکړل. خپل وینې یې پرې وچې کړې. هغه یې ځوان کړ. ځان یې زوړ او بابا کړ. ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوی دی پختو غزل ځوان زدی بابا کړ.
ډیره مننه استاد. دا لیکنه خو څو مخه ده. له دې نه وروسته بیا په کومه مسایلو غږېدل یاستې؟
د ژوند ته پای ورسره روان. دا ځل مې په غزل خبرې کړي، بیا مې په نظم خبرې کړي دي، بیا مې په سفرنامو کړي دي، بیا مې په ډرامو کړي دي. په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کېدلی.
په دې منځ کې د ده ژوند، د ده هنر، د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده. فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب و او بیخي نوی یو طرز ده.
د تاسې لطف دی. د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړي یو سهار و. سهار د وخته د میز شاته کېناستم. په پېښور کې زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و. د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده. زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم. د باران ننداره مې هم کوله، د ګلونو ننداره مې هم کوله، د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې. دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله، نه چا چا چای راوړ، نه وقفه پکې راغله. په یوه تسلسل ده د پای ولیکل شو. د نورو هم تقریبا همداسې دي.
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 1500 مخه دی. په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثرات ښودلي دي.
ډېره مننه استاده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
صدیق مختاری چې په نویو طرحو او اختراعاتو مشهور دی په دې وروستو کې د نوي بس د اختراع ادعا کړې ده. نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري. د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. مختاری صاحب، ستاسو د اختراعاتو په ایسه کې خو ډېر څه اورېدلي دي. په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوی اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده؟
د ما اختراع چې کارونه په اوس او اتوس او اخبارو کې نشر شوی دی.
دا به ټول څومره یې؟
دا به 340 چې بوس یې کړی دی. یو ضرورت دی، یو ابتکار دی، یو اختراع ده. اختراع به شاید 300 ته ور ورسیږي.
یعنی چې بیخي مختص ستاسو خپل کار ده؟
خپل کار دی. یو سره
او پاتې نور چې تاسو ویل
ابتکار ضرورت روزمره.
او ابتکار او ضرورت روزمره دا بیا څومره دي؟
دا نو داسې دي صاحب چې ټول مجموعي په 340 باندې داسې هغه کېږي.
مختاری صاحب، وروستي کارونه مو څه دي؟ د یو دوه کاله مخکې چې ستاسو سره خبرې کړې وې ستاسو جنراتورونه او فرزند بیل مو یاد کو. بیل او ځینې
بیل خو
او دانونه او دا مو ولیدل ستاسو په
ډېر مهربانه صاحب تاسو بزرګ
کړئ. نوي کارونه مو په دې وروستو کلونو کې څه دي؟ یعنی لاغه وروسته
نوي کارونه صاحب دي. زمان سره زمان موږ خلیاري ته برابروي چې ګورو دنیا، ګورو جهان، ګورو هغه باندې ګورو. وزغه موټر د ما بدون د ډریور نه ډېرې خوشحالي دي صاحب.
دا موټر مو نوي اختراع ده؟
دا مو نوي اختراع ده. دا یو بیل سرک لري، نه څوک وایي، نه څوک کیږي کودای په موټر کې سوروي. اوله کې خو استادګوته چې دای ورچی هغه سړی ودرې یول ته ورته وی که خورده پیسې نه لري، د حق د پورته کولو د موټر نه لري. او بیا که په موټر هغه سړی شور شي داسې په غوځای باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه چوي دا یې غږ نه شي. هغه غږ پرې کو پس د 5 دقیقو 4 دقیقو نه باد نه غږ پرې کو چې لطفاً 5 نفر دریمه چوکۍ لطفاً پیسې دې واچوه.
دا مکمل جوړ ده وسه؟
خو جوړول خو ګوره داسې دو اول سرک ضرورت دی او دوم په تخنیکی کې زه تمامه په دنیا ته ویلوړ یم چې دغه په ثبوت باندې ورسوم. د مو سره یادې عکسونه شته دي خو کاشکې تاسو تصویري خبره واچوئ.
مختاری صاحب، دا بس ده؟
بس دی او صاحب بس ملی بس دی دسې کولی شي چې موږ طرف ته آمدو کو په خپلو لیارو باندې نه سړی
وایي. د دې سړک څه تفاوت لري له دې نورو سړکونو؟
دو فقط په پوچې دا د چاتیا سونتې دا د دو نور سړک په غاړه باندې پورته دی په پایو باندې چې په خط ریل باندې چې داسې دی په ځای باندې پارستو کې وداري پنځه دقیقه وقف کو بس یو ځای نه چې څوک ورخیږي څوک ځي که چوکۍ خالي نه وي دروازه هم نه ورته خلاصېږي او څوک چې کوزیږي په هر ځای کې